ستړي مشي دا مشال ویډیو ده د پندو بجو په دې خبري غړای کی د خپل قربا مجید بابر نه کی هلي او سلامونه و منئ پروانه خبرونه کې په خیبر پښتونخوا کې د بارانونو لامل د ځاني او مالی زیانونو ترڅنګ راتلونکي یو شواروز کې د موسم د حاله مهم خبرو خو د دې ترڅنګ به درته یو شمېر نور کورني سیمه ییز او نړیوال موضوعات هم وړاندې کوو خو اول خبرونه د انیسا اجمل
په پیښور کې د طوفاني سیلې او بارانونو له وجې متاثره شوي خلک وایي چې حکومت یوازې د مرستې اعلانونه کوي خو ورته یې ورکوي نه. په سعودي عرب کې د یوې ودانۍ د راپریوتو په پیښه کې د پاکستان لږ تر لږه 8 مزدوران وژل شوي دي او نور سلطان نصربایف نن د 5 ځل لپاره د کازاکستان د ولسمشر په توګه سوګند پورته کړ. او وسته خبرونه تفصیل په پیښور کې د طوفاني سیلې او بارانونو له وجې متاثره شوي خلک وایي چې حکومت ورسره هیڅ مرسته نه ده کړې. د اتوار په ماښام په پیښور کې د راغلي سیلې او باران له وجې اغېزمن شوي خلک وایي حکومت یوازې د مرستو اعلانونه کوي خو ورکوي یې نه. د پیښور په واحد ګړې کې د یوې کورنۍ غړي وژل شوي وو. د یادې کورنۍ یو تن پرون ماشال رېډیو ته وویل
زمونږ د کور بګې و کسان مړ شو شپږ زخمیان دي. حکومت د طرفه موږ سره نه امداد وشو نه څه کاروي راله دې رخ دې کې خیمې رالې هغه کلو والا واس یې موږ له بېخي سره نه وزیر اعلی صاحب هم راغلی او ګورنر صاحب هم راغلی و.
بلخوا د پاکستان حکومت د هر وجل شوي کس لپاره 5 لک او د زخمی شوي لپاره د 500,000 روپو اعلان کړی دی. د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت له دې ځپل شوو خلکو سره د مرستې لپاره نن یوه غونډه هم رابللې ده. د عوامي نېشنل ګوند مشرانو ویلي چې پښتانه دې د کاشغر او ګوادر ترمنځ په لویه تجارتي لاره کې د بدلون پر ضد غبرګون وښایي. د خبرې د یاد ګوند مشرانو پرون مازدیګر په کوټه کې د یوې غونډې پر مهال وکړې. د یاد ګوند یو مشر زمرک اچکزي ویل
ته صرف گوادر ته ځان را رسېږي ستا مقصد دا دی چې گوادر آباد نه پنجاب آباد او د پنجاب د پاره دا منصوبه جوړه. نو موږ د دې سټیج سره نن تاسو ته دا وایو چې دا منصوبه به د پښتنو سره تیریږي که نه تیریږي نو د کالابا غوندې به دا منصوبه بیا نه جوړیږي.
بلخوا د پاکستان سرکاري ریډیو وایي چې د پاکستان د منصوبه بندۍ او پرمختیا وفاقي وزیر احسن اقبال نن قومي اسمبلی ته د وینا پر مهال ویلي دي چې د کاشغر گوادر لارې په نقشه کې هیڅ بدلون نه دی شوی او د خیبر پښتونخوا او بلوچستان ترقي د حکومت په لومړیتوبونو کې ده. په سعودي عرب کې د یوې ودانۍ د راپریوتو په پیښه کې د پاکستان لږ تر لږه 8 مزدوران وژل شوي دي. په سعودي عرب کې د انجمن هلال احمر ادارې ویان ویلي دي دا پیښه چې د ګل په ورځ د ریاض په شمال مغرب کې د قسیم په پوهنتون کې شوې د ملبې نه یې 8 تنو مړي راوباسلي دي. نوموړي وایي چې په دې پیښه کې یو بل تن هم وژل شوی دی خو د هغه شناخت نه دی شوی. په پیښه کې شپږ تنه زخمیان شوي هم دي. د قسیم سیمې والي شهزاده فیصل ابن مشال د پیښې د پلټنو غوښتنه کړې ده. په کراچۍ کې نن د نامعلومو وسلوالو په ډزو کې د کراچۍ یونیورسټۍ یو پروفیسر وژل شوی دی. پولیس چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې وژل شوی پروفیسر سید وحید الرحمن نومېده او نوموړی د فیډرل بی ایریا په سیمه کې نامعلومو وسلوالو په نښه کړې. د کراچۍ یونیورسټۍ ویان فاروق مشال ریډیو ته نن ویلي دي چې پروفیسر وحید الرحمن په کراچۍ کې د جرنلیزم د څانګې استاد و. د یادې پېښې پړه لا چا نه ده منلې. بلخوا د خیبر ایجنسی انتظامی چارواکي وایي د لواړګي په بازار کې د وسلو په یو دوکان کې چاودنه شوې چې پکې 4 کسان زخمیان شوي دي. یو انتظامی چارواکي د نوم نه خودلو په شرط نن مشال لیډیو ته ویلي چې دغه چاودنه نن غرمه د کریم شلمانی په نامه د یو کس په دوکان کې شوې ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي چې د پاکستان او افغان کډوالو د زده کړو لپاره یې د دوو پروژو پرانیسته کړي. په پاکستان کې د یون ایچ سی آر ویاندي دنیا اسلم خان نن مشال لیډیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې په پاکستان کې د امریکا سفارتخانی په مرسته د نهې په ورځ د راه پروجیکټ لاندې په پینډیا او ټیکسلا کې د دوو تعلیمي منصوبو پرانیسته وکړه چې تقریبا 3500 پاکستاني او افغان زده کوونکي ګټې ترلاسه کولی شي. د قبایلي سیمو مشرانو د پارلیمان غړو له وفاقي حکومت غوښتنه کړې ده چې حکومت زر تر زره د اف سی آر په قانون کې بدلون وکړي. پرون په اسلام آباد کې د سیفران لخوا د فاټا د اصلاحاتو په اړه جوړې شوې دوه ورځني کانفرنس کې د فاټا مشرانو غوښتنه وکړه چې د پاکستان په کمی پالیسو د فاټا په حق لاره کېدونکي فیصله او پالیسۍ کې د دویم شامل کړل شي او په اعتماد کې دې واغستل شي. د افغانستان په شمال ختیس کې چارواکي وای د سمکه خویدو لکبل لکتر لګد و 500 کسان وجل شوی دی. په سیمه کې چارواکو پر مشال لډي او تویل دي چې سمکه د خویدو د پیخه د سشنبه پرست بدخشان ولایت د خوهان ولسوالۍ په جرمی بالا سیمه کې شوی ده. خبرینه د مشال لډیو نوره نور سلطان نظربایف نن د پنځم ځل لپاره د کزاکستان د ولسمشر په توګه سوګند پورته کړ. نوموړي درې ورځې وړاندې د هیواد عمومي انتخابات وګټل چې د نړیوالو څارونکو لخوا تر نیوکو لاندې راغلي وو. څلور اویا کلن نظربایف په استانا کې د خپلواکۍ په ماڼۍ کې سوګند پورته کړ او ویل چې د منځنۍ اشیا دغه د تیلو تولیدونکي هیواد به خپله بهرنۍ پالیسۍ کې د اعتدال رامنځته کولو ته دوام ورکړي. فریډم هاوس نړیواله اداره وایي چې د نوو سختو قوانینو پلي کېدو د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی په 2014 کال کې په نړۍ کې د مطبوعاتو ازادي محدوده او په تیره یوه لسیزه کې تر ټولو ټیټې سطحې ته راوستې ده. د فریډم هاوس په نامه څیړنیزه اداره چې مرکز یې په امریکا کې دننه یو تازه رپورټ خپور کړ چې پکې ویل شوي دي د نړۍ په 1300 هیوادونو سیمو کې په ځانګړي ډول په آذربایجان، عراق او سربیا کې د بیان او مطبوعاتو ازادي تر ټولو زیاته محدوده وه. په دې رپورټ کې ویل شوي دي چې بیلاروس، د روس تر بلکې لاندې کرایمیا، ایران، ترکمنستان او ازبکستان په غلس هیوادونو سیمو کې شامل دي چېرته چې د بیان د ازادۍ په لړ کې حالات زیات خراب دي او بیا د بیان د ازادۍ په حواله په بلکن هیوادونو کې په مقدونیا کې حالات زیات خراب دي. او وروستۍ خبر دا چې ملګري ملتونه وایي په نیپال کې راغلي زلزلې 80,000 خلک اغېزمن کړي دي. په نیپال کې دا سلسله د روانې میاشتې په 15 نیټه راغلې وه چې نږدې 4,000 کسان یې وژلي. هم دې رپورټونه وایي چې 14,000 خلک خوراک ته اړتیا لري. او هم سره د مشال لیډیو خبرونه ختم شو او زم همکار احمد الله تاسو ته د کرن صوبې او د موسم حال وړاندې کوي.
د پیښور د کرنسۍ بازار نه اخستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر 102.15 روپۍ اخستل کیږي او 102.90 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 112.40 روپۍ او 112.50 روپۍ. یو پاونډ 115.50 روپۍ او 115.50 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 20.80 روپۍ او 23.10 روپۍ. یو سعودي ریال 20.40 روپۍ او 20.40 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.80 روپۍ اخستل کیږي او 1.20 روپۍ خرڅول کیږي. اوست موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت پورز د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات 9 او کم نه کم 13، په بنو کې به زیات نه زیات 2.5 او کم نه کم 13، او په کوټه کې به زیات نه زیات 20 او کم نه کم 9 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. خبرونه درته زموږ همکار یعنی ساجمل او د موسم حال او د کرنسو به درته زموږ همکار احمد الله وړاندې کولې. د رواني خبرونې ځینې مهم راپورونه دادي. په پیښور کې د تیر اونۍ طوفاني بارانونو په واحد ګړای کې د بلال احمد کورنۍ هم ځپلې ده.
او باران او گلی را وریدلی و دای وازی هم او بلی گسو گلی گرنی و نو گندی و مندی والی او خلق را خبر شو او بیدی را پیش را ویست او بیم اسپتال لای گرد.
په پیښور کې د موسمیات و اداره پر اتلون که شواروز که د معمولی باران پیشنگوی کرده.
نن او سبا د کوم باران په ټوله پښتونخوا کې په لږ لږ ځایونو کې د باران امکان دی. او په دې را نو روان هفته کې بلم یو سپیل جوړیږي د مئی په اولنۍ هفته کې.
د کاشغر گوادر د اقتصادي کوریډور د نقشې په مبینه بدلون پرون په کوټه کې عوامي نشن ګوند احتجاجي غونډه کړې ده.
دا مقصد دا دی چې گوادر آباد نه پنجاب آباد او د پنجاب د پاره دا منصوبه جوړه. نو موږ د دې سټیج سره نن تاسو ته دا وایو چې دا منصوبه به د پښتنو سره تیریږي.
قبایلي سیمې، افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو دا خبرونې تاسو هر ورځ د سهار د 9 بجو نه تر ماښام تر 6 بجو پورې نه خپنی غوري. د دې ترڅنګ زموږ د خبرونې تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com باندې هم لوستلی او هم اوریدلی شئ. او که غواړئ چې د سیمې او نړۍ نه خبر شئ، موږ سره په ټویټر او فیسبوک ملګری شئ. ورځو د دې خبرونې پیل کوو. د سر راپور ته ورځو. په پیښور کې د یک شنبه په ماښام طوفاني باران له 30 زیات کسان وژلي او له 200 څخه زیات ژوبل کړي وو. که څه هم حکومت د هر مړ شوي کس کورنۍ ته د 500 لکو هر ژوبل کس ته د 500 روپو د ورکولو اعلان کړی. خو د پیښور یو شمېر اوسېدونکو مشال لیډیو ته وویل چې یوازې اعلانونه شوي، دوی سره عملا چا مرسته نه ده کړې. دوی له حکومته غوښتنه کوي چې ورسره دې مرستې وکړي. وکړي. د مشال خبريال غلام غوس لپی خبره په دې موضوع دا تفصیل راکړي.
د پیښور په توپانی سیلی او باران کې د واحد غړی د مسلم آباد د یوې کورنۍ و کسان وجل شوې دي.
زمان شاهد دي و کسان به جوابات شوې دي. هغه کې زما یو ورور دی او مې خور ده. د رول مې اسین نوم دي او د خور مې نقصان نوم ده. دوه متر زامن دي. دوه متر لورګان یې مې چاچی ده. زم به ګیرو ما هو تر وته.
او دغه کورنۍ یو بلتن بلال احمد مشال ریډیو ته وویل
دغه درې کمرې دي او درې ورونه مې پکې اوري او زما ګور لګا لګ دي. دا را وتلی او بس چې موږ رالو دغه کور نه دا را غورځېدلی وې. د دې ورونه ورونه مې ته لاندې وو او باران او ګلۍ را ورېدلې وه. زه یوازې وم. بیا هغه زه داسې بار لاړم او بلې کوڅوکې لکه نه ونو غوندې وې منډې والې او خلک را خبر شو او بیا دې راشو راویست او بیا مسپتال لا یوړ.
او د یادی کورنۍ یو بل تن باز محمد مشال ریډیو ته وویل چې د پښتونخوا ګورنر او اعلی وزیر د هغوی سره د مالی مرستو ژمنه کړې ده خو په سمدستي توګه د حکومت لخوا دا غوی سره هیڅ ډول مرسته نه ده شوی.
زمونږ د کور بګې و کسان مړ شو س شپږ زخمین دي. حکومت د طرفه موږ سره نه امداد شو نه کاروي را لدی رخ دی کې هیمه را لې هغه کلو والا واس موږ له بیخي سره نه. وزیر اعلی صاحب هم راغلی او گورنر صاحب هم راغلی. حکومت د طرفه گورنر صاحب اعلان هم کړی دی. پیسو اعلان هم کړی دی. پنج پنج لاکھ روپۍ پیکس اعلان یې کړی. زخمین دی دغه کړی دی.
او په پیښور کې د اغیزمن شوي سیمو ځینې نورو خلکو هم مشال ریډیو ته وویل چې د هغوی سیمو ته یو شمېر حکومتي چارواکي راغلي دي خو په سمدستي توګه د هغوی سره څه مرستي نه دي شوي.
زمانو حسن دی مثال بار غونډل ته راشي کنه صرف وګوري چې کور هغه بس لاړ شي واپسي کې خبره نه کړې کنه نو سم امداد میلا وشو نو سم موږ سره نو هغه ونه کړ کنه زما ورې وا پات شي یو کنه او د وسلو ماشوم ته ګور غونډه ځخ میاندي په طاله موږ غونډه بوتله خو هغه لیلا شي نو شوی کنه دا چا ډنګي په دې فرجه په هغه پرې شو نو دوباره پر ما بیا بوتله.
جی زمانو مجلس خان یو یو کس تقریبا 2 لک 3 لک روپیه تاوان شوی لازیت دا کوم چې کوم لړ موجوده دي کور کې ماشوم پات شوی دی او دا څو غیر نور کوټې موټي سامان ټول پروته دی او دل دل نور څوک دي څنګه نه دی راغلي دی خو لکه وو کسان چې موږ واغ دي خلک ډیر لاړل خو دلته څوک نه داړم بي تاسو چلته رااله.
د مرکزی حکومت لخوا په دې توپان کې د وجل شوی کسانو لپاره د 15 لک روپو او د زخمیانو لپاره د 500 روپو اعلان شوی دی. او صوبایي حکومت نن د چهارشنبه په ورځ د توپان لوجي د غیزمن شوی خلکو د مالی مرستو لپاره د کابینه خصوصي غونډه رابللې ده. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. پیښور کې د موسمیاتو د محکمې یو چارواکي ظاهر شاه په وینا پیښور یا د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د باران امکان شته خو د خطرناکې سیلۍ یا طوفان هیڅ ویره نشته. هغه دغه خبرې زموږ خبریال خالد خان سره کړې دي. نو راځئ چې وورو د ظاهر شاه مرکه.
نن او سبا د باران مطلب ټول پښتونخوا کې په لګ لګ ځایونو کې مطلب د باران امکان دی او په دې روانه هفته کې مطلب بلم یو سپیل جوړېږي دغه مطلب مئی پاول نه هفته کې کېدی شي چې نور باران هم وشي. مطلب دغه چې کوم آفت راغلی وو هغه خو ډېر زیات لکه ډیزاسټر شو او ډېر زیات لکه نقصان یې وکړو. هغه مطلب داسې وو چې هغه یو سډن فینامینا وو. هغې ته ټویسټر وایي او یا مطلب ټرنیډو ورته وایي ټویسټر ورته وایي.
ستاسو مطلب دا دی چې هغه شان سیلی یا طوفان یا ټویسټر هغه
مطلب
بنیادی طور باندې خبر
ده چې درې قسمه مطلب مسله ده کنه. یو مطلب زمون سره فورکاسټینګ دی یو زمون سره مطلب وارننګ دی. فورکاسټینګ زمون سره مطلب هغه ته موږ وایو چې زمون سره کومه ډیټا اویلیبل دی او کومه زمون سره مخکینه کوم نه علمي دغه بنیاد باندې موږ روټین مطلب چې کوم ویدر بولیټن یا مطلب خبر شایع کوو نو هغه زمونږ مطلب فورکاسټ دی هغه مونږ تدریجي شو ګڼټو د پاره یا مطلب د دریو ورځو د پاره یا مطلب د وو ورځو د پاره یا مطلب ځین ملکونو کې بیا ډیر زیات لکه د پنځلو ورځو د پاره مونږ کوي نو هغه خو زمونږ سره مطلب فورکاسټینګ هغه کې راځي بیا مطلب وارننګ مونږ چې کله ایشو کوو نو هغه چې کله مونږ وګورو چې راځي کې مطلب څه خطر ده مطلب د باران یا مطلب د باران چې روان دی یا مطلب څه چې روان دي دا مطلب د ویدر په حواله سره په دې کې کېدی شي چې یا انسانان پکې مړ شي یا پکې مطلب د خلکو مطلب نور مطلب نقصان وشي مالی نقصان وشي نو بیا مونږ مطلب وارننګ ایشو کوو دا چې کوم فینامې راغلي او مطلب دې ته مونږ ټیسټر وایي لکه څنګه چې ما تاسو ته وړاندې وی یا ټارنیډو وته وایي دا مطلب ډیر زیات په کم مطلب شارټ سپین اف ټایم کې مطلب دا ډیولپ کیږي او په امریکا کې مطلب چې ډیر زیات لکه ایڈوانس موسمیات په حواله سره او د دې سیزن په حواله سره سیټلایټ ټیکنالوژي په حواله سره ډیر ایڈوانس مطلب دی هلته مطلب راځي او هلته راغلي نو صرف 35 منټ مخکې دغه شی او دا دې پریډکشن شی
دغه پیښور کې د ریسک 1122 یا د جورن چکم اداره هغه وی چې یرا لکه خطرشته یا ټول دغه یو الرټ ورکړی دی د دې په کوم بنیاد ورکړی
مطلب دیو خو مطلب د ځان مطلب بدل تدا سجن لکه اکثر مطلب د سیدی کنه زموږ لاین ایجنسیز او مطلب دا دغه چې موږ دا غي نمونه نه خپل خو دیو مطلب بعضی وخت یاسي هغه دغه مخور کی کنه لکه مطلب یو پینیک چورته وي په انګریزي کې کنه نو مطلب دومره لکه د دې خطرې امکان نشته چې لکه څنګه مطلب دغه مطلب سیزو شو کنه دا خو مطلب ډیر ریئر مطلب چانس یو مطلب ډیر ریئر کیږي مطلب خو دې په پاکستان کې شوی دی او دا درېم مطلب اولنې چې دین دا پښتونخوا کې وښنو د څه مطلب دغه پیمانه یا دغه مطلب په کچه کې وته تاسو وایي دغه مطلب دغه نشته دی
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
د خبرونه په دې برخه کې ستاسو پام د کاشغر گوادر د اقتصادي لارې د موضوع په لور راغرو په بلوچستان کې عوامي نېشنل ګوند لخوا پرون یو لوی مظاهره وشو چې بګي مشران وویل دوی د گوادر کاشغر د لارې بدلیدل نه مني د یاد ګوند مشران وویل پنجاب په لوی لاس د بلوچستان او خیبر پختونخوا پښتانه بدمرغه کول غواړي نو ځکه د گوادر کاشغر د دهلیز په خوانې لارې بدل کړه د نور تفصیل د خدای نور ناصر په دې راپور کې چې د اصغر خان اسګزای په غک پیلېږي
دوی د پښتنو افغانانو پر وینو باندې پلکاو فوج جوړ کړي
د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر اصغر خان اڅکسای د چې واجی پنجاب تل د خپل ګټو لپاره د پښتنو افغانانو په وطن کې اور بل کړي او ګټي یوازې یوازې پنجاب ته رسیدلې دي دغه ګوند د گوادر کاشغر کوریډور له پښتون مشت سیمو څخه د بدلولو پر ضد د سیشن په ماځګر د کوټې په هاکی لوبغالي کې یو لوی ولسی غونډه وکړه د ولسی غونډې ته په وینا کې د عوامي نېشنل ګوند مرکزی او صوبایي مشرتابه د سیمې پر پښتنو ژغ وکړ چې له پښتون مشتو سیمو څخه د گوادر کاشغر کوریډور پنجاب ته د بدلولو پر ضد سخت خبرګون څرګند کړي ترڅو د دوی په خبره پنجاب دې ته مجبور سي چې همدا کوریډور بیرته په همغه ځړه لار راولي اصغر خان اڅکسی په خپل وینا کې وویل پنجاب چې په وښ په تکاله یو پښتنو ته هیڅ ورکړی نه دی نن یې د چین کوریډور هم پرې پرزو نه دی
په وښ په تکاله کې ماته راکړی هیڅ نه دی راسه وړې ټول درسي دي بربادي په نصیب راکا مرګ په نصیب راکې خو چې نن چین پیسې لکې د وښ په تکاله بعد یو پیسې لکې گوادر ته ځان رسي او لیکل وطن زما ټاکي زما د لارې تکول غواړي دی وای نه دا تامن نشته
د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر د پاکستان پر مرکزی وزیر احسن اقبال ژغ وکړ چې هیڅ قوت به د پښتنو له خوښې ماسي و همدا کوریډور پای ته ونه رسوي د اصغر اڅکزي په وینا دوی ته وړاندې هم د غدار نمونه ورکل سوي او بیا هم له دې نمونو او تورنو نه ویریږي اصغر خان اڅکزي په دې ولسی غونډه کې اعلان وکړ چې د مې د میاشتې په شپږم نیټه چې مرکزی وزیر احسن اقبال به کوټې ته راځي دوی به یې پر ضد په کوټه کې کاربندیز کوي له دې سره دغه ګوند د اسمبلی غړي انجینیرز مرک بیا وویل که د کاشغر گوادر همدا کوریډور له پښتون مشتو سیمه څخه تیر نسونو د ته په خبره د کالاباغ ډیم پروژې غونډې به د تل لپاره دا پروژه ختمیږي
ته صرف گوادر ته ځان را رسي ستا مقصد دا دی چې گوادر آباد نه پنجاب آباد او د پنجاب د لپاره دا منصوبه جوړه نو موږ د دې سټیج سره نن تاسو ته دا وایو چې دا منصوبه به د پښتنو سره تیریږي کنه تیریږي نو د کالاباغ غونډې به دا منصوبه بیا نه جوړیږي
د عوامي نېشنل ګوند لخوا په دې ولسی غونډه کې د بلوچستان پاکستان په صوبایي حکومت او په خاصه توګه د پښتنو پر ملت پال پښتونخوا ملي عوامي ګوند باندې هم سختې نیوکې وسوې او په یاد ګوند یې غږ وکړ چې د کوریډور په دې ستونزه کې د پښتنو د نمایندګۍ حق پر ځای کړي. د ویلو وړ ده چې په دې وروستیو کې چین تر ګوادر بندر پورې د کاشغر ګوادر کوریډور په نامه د یوې پروژې اعلان کړی و چې په لومړي سر کې به همدا کوریډور د بلوچستان له پښتون میشتو سیمو او خیبر پښتونخوا څخه تیریده، خو وروسته د پاکستان واکمنو د دې لارې پر ځای دا کوریډور پنجاب ته بدل کړ چې پر ضد یې د عوامي نېشنل ګوند په شمول یو شمېر نورو ګوندونو هم احتجاجونه کړي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټا.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د مشال ریډیو د خبرونې هر ورځ تاسو د سحر د 9 بجو نه تر ماښام تر 6 بجو پورې نه خپنی غوري. د دې تر څنګ زموږ د خبرونې تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم لوستلی او هم اوریدلی شئ. ستاسو پام د قبایلی سیمو یو موضوع ته راګرځوم. د قبایلی سیمو مشرانو د پارلمان غړو له وفاقي حکومت غوښتنه کړې ده چې د پاکستان په قامي تګلارو د قبایلی سیمو په حق له هر کېدونکو فیصله او پالیسۍ کې دوی شامل وي او په اعتماد کې اخلي. دوی دا غوښتنه د فاټا د اصلاحاتو په اړه په یو غونډه کې کړې ده چې پر نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو د خبریال سراج الدین په دې راپورټ کې اورو.
اسلام آباد کې د نهې په ماښام د صفرن وزارت لخوا د فاټا اصلاحاتو په اړه تابعه شوی دوه ورځنی سیمینار کې د قبایلي سیمو سنیټرانو او د قومي اسمبلی غړو له وفاقي حکومت غوښتنه وکړه چې حکومت دې زر تر زره په اف سی آر کې بدلون وکړي او د فاټا لپاره چې کومې فیصلې کیږي په هغه کې دې د فاټا مشران او د پارلیمان غړي شریک وي، ځکه چې د قبایلي سیمو په مسلو باندې دوی په خشن پوهیږي او دوی دغه مسلې د قبایلو د دود دستور مطابق هوارول هم شي. په دې اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د کرمی ایجنسی نه سنیټر سجاد توري وی
مو خپل ډیمانډ دا او د ټولو پارلیمنتیرین مو خپل دا سوچ دی چې مشران یا پارلیمنتیرین ضروري دی چې د دې ایسا جوړ شي ویلې چې ځنا مسلې د سړي سره تاسو پته ده ایف سی آر ډیر ځات کنده قانون دی د دې شک نشته په دې کې د پکور د چینجز وشي او د کوم سپریم کورټ دی یا های کورټ دی کوم پولیټیکل فیصله کوي هغه پولیټیکل فیصله په خلاف کمیشن چا ته خو خنوا هغه پکور دی کوټا چیلنج کولی پر هغه او دی کی به مو ټول کومونټ دی ټول کوم عوام ده او می رائے به کی ضرور شاملو مو هو دې ته دا پروپوزل یا ور کو ستا سلوړ شي په کار دی په هغه په ور کی یا دی په خلاف ریفرندم مو کوي.
حمدا شن د قبایلی سیمه خیبر ایجنسی نه سنیټر تاج محمد اپریدی مشال ریډیو ته وی چې وړاندې وختونو کې هم د فاټا د پارلیمان غړو او مشرانو دا غوښتنه کړي چې قبایل په قامي بهر کې شاملولو لپاره باید چې دوی په قامي پالیسو جوړولو کې هم شریک کړي شي. نوموړی زیات کړه
پارلیمنتری ځخان نو ټول اوسه پارلیمنتری دی هغه خلاف احتجاج هم کړو هغه بایکاټینګ کولو د اسمبلی چې په کار دی چې په ریفارم باندې یا په پاتا کې اپریشن کیږي یا هر څه چکیږي دا باندې د فاټا پارلیمنتری دی په اعتماد کارسته کیږي خو دا حقیقت دا د واحد یو اجلاس او پورن چې کوم ریفارم باندې کې چې ټول د فاټا پارلیمنتری هم کنوټ کړو فاټا پاکستان څومره پولیټیشن دی هغه په دې قبایلو په هغه باندې قبلی روایت احترام نہ کہیں نو اگے وجہ باندھے دا پارلیمنٹرین دے دس چیز میں یاو اخکڑی ہو
کلی چی مشال ریڈیو پدی اڑ د فاٹا نہ د حکومتی ڈلی د قومی اسمبلی غڑی محمد نذیر نو پختل نو ہغه وچ دا سیمینار د سفرن وفاقی وزیر عبد القادر بلوچ د فاٹا د مسلو د حل لپاره راغختے وو چی د ضرب اعظم اپریشن رستو د متاثرین واپسی او د ہغوی ژوند معمول اڑختا راوستو لپاره کوم اقدامات وکړل شي. خو پدی موقع د قبیلی مشرانو لخوا دا غختنه هم مخیتا راغ د کومې لپاره چې بدوی د وفاقي حکومت سره خبرې کوي نو موري وي
خبر دا دو چې پرین چې ما د دویر د سیمینار وشو یا هر څلور خپل خپل راي مخبل راي خدا غوا چې پټول نه مخشه دا خار خپل خپل چې مخال متاثر شوی دی خیبر ولا دی نار ولا دی سوت ولا دی دا خار د خپل خپل علاقې ته چکل وا پاشي لور شي عزت مر طریقا سره پان اورسته دا خبرې چې کې مې دي دا اور خبرې دي امر بهار شي د دې پر کوشش پکاره چې بيزو علاقې چې ما مې دین دي خصوصا د میر مسلمان اغینا یو پر پرسنل مشوره وغاسری اغینا بعد یو گرین جرګه جوړ شي اغه جرګې متعلق کی مو فیصله وی باقی و د میز ټوله پټې امسلا خیر وی
د ذکر د چیات سیمینار کې د خیبر پښتونخوا د گورنر سردار مهتاب احمد خان او د سفرن د وفاقي وزیر عبد القادر بلوچ نصر بیرا د خیبر پښتونخوا په خوانی گورنر اویس احمد غنی او نور یو شمیر مشرانو ګډون وکړو. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو په قبایلی سیمو کې پاتې کیږو. په قبایلی سیمو کې د انساني ژوند د پرمختګ قومي ادارې ان سی ایچ ڈی د فاټا سیکریټریټ د تعلیم د څنګه سره په همکارۍ په سکولونو کې د ماشومانو د داخلو کمپاین شروع کړی دی. په دې اړه زموږ همکار منور شاه د قبایلی سیمو لپاره د ان سی ایچ ڈی د مشر ظاهر شاه سره خبرې کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د دغه کمپاین اهداف څه دي. نو نوموړی وایي
یو لک او درې دېرش ماشومان هغه ماشومان پکې د شوي دي کوم چې مونږ په د سروې په 2011 کې چې کومه سروې شوې وه 50 یونټو کې د هغې مطابق په دې کال کې چې کوم زموږ ماشومان دي نو هغه مونږ یو لک او 33 زره په ګوته تللي دي. دا ماشومان به انشاءالله ټول د ایجوکیشن ډپارټمنټ سره به ان سی جی مرسته کوي په مختلف ساحو کې او دا مشوار ورونګه بیا ته سکول ته داخلو چې دا غي عمر د 15 تر وو کال پورې دی.
جی بالکل. ظاهر شاه صاحب تاسو په سر کې اویل چې په قبایلی سیمو کې خواوشا 100,000 ماشومان د سکولونو نه بهر دي او تاسو به د دې کمپاین په ذریعه په سکولونو کې داخلوي. دا هدف به تاسو په څه طریقه ترلاسه کوئ؟
زموږ طریقه کار دا دی چې ان شاء الله موږ ساحه ته ځو او دا جرګې وکړو هغه مرکې وکړو ټول په کوم کلستر کې په کوم ایریا کې چې کوم ماشومان پګوتوی دا غي مشران او د جماعت استادان او علما او د هغه کم رضاکار ولنټیر چې دي هغه به دا ټول ماشومان چې کوم دي سکول ته راوړي او داخلي وي. په دې سلسله کې مونږه کتا سو غره په سایبر ایجنسی کې باقاعده واک شو او دغه واک چې کوم دي پاره کې ټول خلکو برخه واغشتلا او مونږ راووتلو او د سکول ماشومان هم پای کې مونږ سره شامل وو او هغه وګرځیدل او خلکو کې مدا اجاهي پیدا کړل چې روغ ادا زموږ د مواریده او دا مونږ د ماشومان به چې کوم دي مونږ سکول تر ولو داخله وو.
ظاهر شاه صاحب په قبایلی سیمو کې معلومات راغونډول اهم لوی مسله ده. تاسو د سکول د عمر ماشومانو په سکولونو کې د نه داخلېدو د معلومات څنګه ترلاسه کړي؟
ګورې مونږ یو سیستم د کمپیوټرایز جنریټ کړی چې دا ماشومان د دغه سیستم کې د نه راشي او په ګوته شي او بیا هغه ماشومان چې کوم ماشومان نوې پیدا شي ماشومان دي هغه هم موږ په ګوته کو او د سیستم کې وایي چې دا سیستم چلیږي او هر کال موږ دا ډیټا راخی چې هر ماشومان ساسو په کال کې څومره روان کال کې متاسو څومره ماشومان د اوټ اف سکول ماشومان چې کوم دي د 15 نوار ته وو کال پورې پدوت کیږي او دا به داخلي دا کلچر ډیول کول چې کوم دي په ایجوکیشن ډپارټمنټ کې دا یو ډیر افیکټیو رول ان سی جی په دې کې ادا کړی دی او اوس هر یو د ایجنسی ایجوکیشن افسر ماشاءالله هغه ته یو ټارګټ ورکړی شي چې دا ټارګټ پکې
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د ملګری ملتونو د کډوالو ادارې یو ان سی آر په پاکستان کې د امریکای د سفارت سره په مرسته 13 ورځ د راحه پروژه تر لاندې په پندای او ټکسل کې د دوه تعلیمي منصوبو پرانیسته وکړه. نور حال د احمد الله ناور.
د ملګری ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر په پاکستان کې ترجمانی دنیا اسلم خان مشال ریډیو ته وویل چې د امریکای سفارتخانه په مرسته یې په پنجاب صوبه کې د تعلیم په و منصوبو کار شروع کړی دی او په لومړی مرحله کې یې د پینډۍ او ټکسلا د دوه سکولونو په پراختیا کار پیل کړو او دا منصوبه به د روان کال اګست میاشتې پورې سرته ورسولی شي.
په راولپنډۍ او په ټکسلا کې تقریبا 2 ملیون ډالر پروجیکټ پي د دا پروجیکټ انډر به په دا سکولونو کې نوي کلاس رومز جوړیږي واش رومز
مشال ریڈیو سره خبرو کې د افغان کډوالو لپاره په اسلام آباد کې کمشنر عباس خان وویل چې د راحه پروجیکټ دوه مقصد دی. یو خدا چې هغه سیمه چرته چې مخکې افغان کډوال میشتو او دوی لوجه چې ځایی بنیادی ډانچې ته څه قسمه زیان رسیدلې وو نو پاکستان حکومت د یو ان ڈی پی په مرسته په دغه سیمو کې کار کوي او دویم دا چې هغه سیمه چرته چې اوس هم افغان کډوال میشتي او هغوی پاکستانی سکولونه او هسپتالونو ته ځي نو د یو ان ایچ سی آر او نورو متعلقه محکمو په مرسته په دغه سیمو کې پرمختیایي کارونه روان دي. د یوې پوښتنې په جواب کې دنیا اسلم خان وویل چې راحه پروجیکټ تر لاندې په ټول پاکستان کې په مختلفو
منصوبو کار روان دی او یو شمیر امداد ورکوونکي ملکونه د مختلفو منصوبو لپاره ورته فاندز ورکوي.
راحت ایجوکیشن سیکټر دی، هیلث دی، واټر سینیټیشن دی او لایولیهود کمپوننت دی. دا پروجیکټ د 2009 کال څخه شروع شوی دی. د نن ورځې پوری 3500 پروجیکټس په پورا پاکستان کې دي. دا پروجیکټ پاکستانیان او افغانیان دواړه بینیفیټ کیږي. زیاتره فوکس په خیبر پښتونخوا کې دی. په دې سال ته 1 میلیون افغانان اوسیږي. بیا دویم نمبر باندې بلوچستان کې دی پروجیکټ، دریم نمبر کې بیا په سین او په پنجاب او فاټا کې هم ستاسو پروجیکټ.
د یو این ایچ سی آر تر مخه د 2012 کال ستمبر میاشت راهسه امریکای حکومت پاکستان کې د راه پروجیکټ لپاره 9 میلیون ډالر ورکړي دي او دا مهال په ټول ملک کې په څلوېښتو منصوبو کار روان دي چې ترې نه قریبا 3 لک پورې پاکستانیان او افغانان ګټه پورته کوي. صرف د تعلیم په شعبه کې د یاد ملک په مرسته په پاکستان کې په 19 منصوبو کار روان دي چې ترې نه 2,000 افغان طالب علمان او 350,000 پاکستانی طالب علمان معیاري تعلیم حاصلوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د پنیمو بجو د خبرونو لنډیز د انیس اجمل ناورو.
په پیښور کې د طوفاني سیلۍ او بارانونو له وجې متاثره شوي خلک وایي چې حکومت ورسره هیڅ مرسته نه ده کړې. د اتوار په ماښام په پیښور کې د راغلي سیلۍ او بارانونو له وجې اغېزمن شوي خلکو مشال ریډیو ته وویل چې حکومت یوازې د مرستې اعلانونه کوي خو ورکوي یې نه. بلخوا د پاکستان مرکزي حکومت د هر وژل شوي کس لپاره 5 لکه او د زخمي شوو لپاره د 500,000 روپیو اعلان کړی دی. د عوامي نېشنل ګوند مشرانو ویلي چې پښتانه دې د کاشګر او ګوادر ترمنځ په لویه تجارتي لاره کې د بدلون پر ضد غبرګون ښایي. بلخوا د پاکستان د منصوبه بندۍ او پرمختیا وفاقي وزیر احسن اقبال نن کامی سملې ته د وینا پر مهال ویلي دي چې د کاشګر ګوادر لارې په نشه کې هیڅ بدلون نه دی شوی. په سعودي عرب کې د یوې ودانۍ د راپریوتو په پیښه کې د پاکستان لږ تر لږه 8 مزدوران وژل شوي دي. په سعودي عرب کې د انجمن هلال احمر ویان ویلي دي دا پیښه چې د ګلپرست دریاز په شمال مغرب کې د قسیم په پوهنتون کې شوي د ملبې نه د 8 تنو مړي راوباسلي دي. په کراچۍ کې نن د ملو نامعلومو وسله والو په ډزو کې د کراچۍ یونیورسټۍ یو پروفیسر وژل شوی دی. پولیس چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي چې وژل شوی پروفیسر سید وحید الرحمان نومېده. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي چې د پاکستان او افغان کډوالو د زده کړو لپاره یې د 2 پروژو پرانیسته کړې. په پاکستان کې د یونیسیار ویان دی مشال ریډیو ته ویلي چې د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې په پاکستان کې د امریکا سفارتخانه په مرسته د نهي پرست تر راه پروجیکټ لاندې په پنډر ټیکسلا کې د 2 تعلیمي منصوبو پرانیسته وکړه. نور سلطان نظربایف نن د 5 ځل لپاره د کازاکستان د ولسمشر په توګه سوګند پورته کړ. نوموړي د ورځې وړاندې د دې هېواد عمومي انتخابات وګټل چې د نړیوالو څارونکو لخوا تر نیوکو لاندې راغلي وو. او فریډم هاوس نړیواله اداره وایي چې د نوو سخت قوانینو پلي کېدو د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالي په 2014 کال کې په نړۍ کې د مطبوعاتو ازادي محدوده او په تېره یوه لسیزه کې تر ټولو ټیټې سطحې ته راوستې ده.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونو لنډیز درته زموږ همکار انیس اجمل وړاندې کولو. او اوس درته د پاکستان خبرو شو د زینو ورځپاڼو اداري زموږ همکار سراج زهیر وړاندې کوي.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپل اداري کې د جوډیشل کمیشن لړکی لیک کړی دی او وایي چې د کال 2014 د عام ټول ټاکنو دوران د مبینه درغلو د پلټنو لپاره د پاکستان تحریک انصاف ګوند په غوښتنه جوړ کړی شوی عدالتي کمیشن سیاسي جماعتونو ته سوال نامه لیږلی او ورته پکې ویلي دي چې که ټول ټاکنو کې درغلي شوی وي نو خپلې دعوې دې ثابت کړي او د دې په حق کې دې شهادتونه او ګوایان وړاندې کړي. اداري وړاندې لیکي چې د ملک په تاریخ کې په لومړي ځل د ټول ټاکنو د پلټنو لپاره دومره غټ عدالتي کمیشن جوړ کړی شو. باید چې اوس د دې کمیشن سره سیاسي ګوندونه مرسته وکړي او خپل دعوی ثابت کړي. د ادارې په خبرې چې یقینا د کال 2000 په عام ټول ټاکنو کې به په یو نیم ځای کې سټګي شوي وي، خو د دې مطلب دا هم نه دی چې ټول الیکشن کې درغلي شوي ده او ټول الیکشن جالي دی. دریا اخر کې وایي چې اوس چې د سیاسي ګوندونو په غوښتنه دا کمیشن جوړ شوی دی نو پکار ده چې د پاکستان ټول سیاسي ګوندونه د ذمہواری ثبوت ورکړي او که د دوی سره د درغلي ثبوتونه وي نو باید چې هغه وړاندې کړي او که چېرې د دې کمیشن په ذریعه د درغلو پته ولګېده نو راتلونکي کې به څوک هم د درغلو سوچ ونه کړي.
بل پلو د پیښور نخ پریدون کې آجورس پڼخ پلې ادریې کلی کې چې د رستیو کې په خیبر پختونخوا کې د بارانونو او توپانونو لکابله خلکو ته ډیر زیات نقصان رسیدلې دي او د دې سره سره سرکاري املاک ته هم زیان اوړېدلې. ادریې زیاتوي که څه هم د حکومت لخوا د باران او توفان نه متاثر شوي خلکو لپاره امدادي هلې ځلې روانې دي او امداد هم اعلان شوی دی، خو بل طرف ته دا تورونه هم لګول کېږي چې امدادي رقم کې او امدادي هلو ځلو کې درغلي روانه ده. ادریه وایي چې په داسې وخت کې چې د صوبې خلک د مشکلاتو سره مخ دي، باید چې صوبایي حکومت د ذمهواري احساس وکړي او په امدادي کارونو او د امدادي پیسو په ویش باندې خصوصي پاملرنه ورکړي او چې څوک هم دي کې ککړ وي د هغوی پر ضد سخت کاروایی وکړي. ادریه اخیری کې لیکي په داسې وخت کې صوبایي حکومت له خپل ټوله توجه د متاثرینو په بحالۍ ورکول پکار ده چې په دې مشکل وخت کې د دوی مرستې په خشن وشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټر خبری ایجنس په یو راپور کې په پاکستان کې د بشري حقوقو د یوې فعالې د وجنې موضوع راغسته. راپور وایي د پاکستان هغه وګړي چې د حکومت پر پالیسو نیوکه کوي د خپل امنیت لامل په ویره کې دي. بلخوا د ورلد پوسټ یو نوم یوې امریکایي ورسپانې د وسلوالو د افغانستان د سګنی جګړې او ورته د افغان امنیتي سرتیرو د چمتووالي په اړه لیکنه کړې ده. تفصیل له هارون بچاورو.
د رویټرز خبری ایجنس رپورٹ وایي پاکستاني پلټونکو په کراچۍ ښار کې د بشري حقوقو د یوې نومیالۍ فعالې سبین محمود د قاتلینو په نیولو کې کوم پرمختګ نه دی کړی. د رپورٹ تر مخه د کراچۍ ورستۍ پیښې په پاکستان کې د حکومت پر پالیسۍ او د نیوکو کوونکو کسانو د امنیت په اړه اندېښنې سیوا کړې دي. په رپورٹ کې د یو پلټونکي چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوښتل نوم یې واغستل شي په حواله ویل شوي چې وسلوالو د بشري حقوقو د یادې فعالې د وژلو لپاره ښایي نوې رقم وسله کارولې وي. په پاکستان کې د قانون نافذولو ادارې او چارواکي رویټرز ایجنس ته ویلي سبین محمود خپلو ځینو ملګرو ته ویلي وو چې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI مامورینو ترې په 2014 کال کې د هغې د کار په اړه پوښتنې ګروېګنې کړې وې. د دغه چارواکي په خبرانو موړې په دې وروستیو کې له خپلو ملګرو سره سلا کړې وه چې د بلوچستان د مسلو په اړه د مباحثو پیل کړې لړۍ مختبوزي او کنه. د پاکستان پوز د سبین محمود وژنه غندلې او ویلي دي چې استخبارات به د هغې د وژنې د پیښې له پلټنو سره مرسته کوي. اجانس په پاکستان کې د بیداری په نوم د بشري حقوقو له یوې ډلې سره د کار کوونکي رخصانې شمې خبره راغستې چې ویلي دي خلک له دې کبله چې د بلوچستان په اړه به څوک خبره کوي او دا چې برخلیک به څه وي ډېر په ویره کې دي. نوموړي زیاته کړې دا ډېر اسانه ده چې ایجنسیانو ته ګوته ونیول شي خو حقیقت چاته هم معلوم نه دی. رپورٹ وایي ډیری پاکستانیان انګیري چې ګنې د بلوچستان بیلتون غوښتونکي ډلې په هغه هیواد کې د فعالو سختدریځه اسلامي ډلو پرتله زیاتې خطرناکې دي. بلخوا د ورلد پوسټ په نوم د یوې امریکایي ورځپاڼې په لیکنه کې راغلي د افغانستان امنیتي ځواکونه به د هغه هیواد په سګنۍ او جګړو کې د دښمن مقابله پرته د امریکایي او ناټو ځواکونو له ملاتړ وکړي. په افغانستان کې د ناټو نوې ماموریت چې د غوڅ ملاتړ نوم ورته ورکړل شوی شاوخوا 3000 بهرني سرتیري پکې د افغان امنیتي ځواکونو د سلام مشورې او روزنې دنده پر مخ وړي. لیکنه کاږي دا تمه لرل کېږي چې د ناټو ځواکونه به د هوایي عملیاتو پر مهال او همداراز په مخابراتي او استخباراتي برخو کې د افغان امنیتي سرتیرو مرستو ته حاضریږي. د لیکنې تر مخه د افغانستان د دې کال جګړه له دې پلوه هم مختلفه ده چې یو شمېر افغان طالبان له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره ملګري شوي دي. لیکنه زیاتوي دې خبرې په افغانستان کې د یو شمېر جنگ سالارانو په شمول د هیواد عام وګړي اندېښمن کړي. دوی له افغان ولسمشر څخه غواړي چې افغان امنیتي سرتیری لا ډیر پیاوړي او د هیواد سیاسي او اقتصادي ستونزو حلولو ته جدي پام وکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
مشال ریډیو ته وګورئ. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی چې هند ته په درودنی سفر تللی د سې شنبې په ورځ یې هندي چارواکو ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان او هند اړیکې به تل پاتې وي او د ده په وینا دواړه هیوادونه په خپلو کې 1 میلیون اړیکې لري. د جمهور رئیس غنی او د هند د وزیر اعظم نریندر مودي د خبرو تفصیل د جاناکا الکوزی په دې راپورټ کې اورو.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د سې شنبې په ورځ د هند صدر اعظم نریندرا مودی ته ډاډ ورکړ چې کابل له پاکستان سره د اړیکو ښه کولو سره سره له نوي ډیلي سره نږدې اړیکو ساتلو ته ژمن دی. جمهور رئیس غنی په نوي ډیلي کې له مودی سره له کتنې او خبرو وروسته خبریالانو ته ویل هند او افغانستان 1 میلیون اړیکې لري. د دغه راز ویل افغانستان یو وخت مرکزي او جنوبي اسیا ته د سوداګرۍ او مالونو د تلو راتلو څلور لارې وه او موږ نن په هماغه لید فکر کوو. د ویل
A million ties across a millennium.
موږ په خپلو کې د څو زرو کلونو په موده کې یو میلیون اړیکې لرو. هند ته زما دا سفر د همدې اړیکو او لید په درشل کې وشو، او دا اړیکې به زموږ د سیمې د سولې، ثبات او سوکالۍ لپاره لا پراخې شي. کومه سیمه چې له یوې خوا سخته کړېدلې، خو له بلې خوا سخت قوت او توان پکې پروت دی.
د افغانستان جمهور رئیس دغه راز د هند د فلمی صنعت په خاص ډول د کابلی والا فلم له جوړونکي او د هند ستر لیکوال رابندرناث ټاګور له داستان نه مننه وکړه چې له مخې دا فلم جوړ شوی، او د ښاغلي غنی په وینا د هند او نړۍ خلکو ته د افغاني کلتور او فرهنګ په معرفي کولو کې زیات کار کړی دی. د ویل خوښ یم چې ماته وویل شول د دې فلم نوې نسخه هم جوړیږي.
کابلی والا د افغانستان لپاره دومره څه کړي چې د میلیاردونو ډالرو لګښت ممکن نه وای کړي. زه خوښ یم چې خبر شوم د دې فلم نوې نسخه چې یوه برخه یې په افغانستان کې ډکه شوې د برابرېدو په حال کې ده.
د افغانستان جمهور رئیس ویل هیله مند ده چې د هند نوی نسل به د افغانستان د فرهنګ او عنعناتو په اړه زیات معلومات او آشنایي حاصل کړي. ښاغلی اشرف غنی په خبري کانفرانس کې ویل افغانستان د بهرنۍ پالیسۍ 15 حلقې لري، او هند یې په څلورو کې ځان سنبال کړی دی.
افغانستان د بهرنۍ پالیسۍ 15 حلقې لري، او هغه ګاونډیان اسلامي نړۍ، اروپایي هیوادونه او کاناډا، استرالیا، جاپان، آسیا او نړیوال پانګوال دي چې له موږ سره مرستې کوي. هند په بې ساري ډول د دې حلقو په څلورو کې
ځای. فرانس پریس اژانس لیکي د هند حکومت په تیر وخت کې د پوځي وسایلو لپاره د افغانستان غوښتنه رد کړې وه، خو په روانې میاشت کې درې هلیکوپټر دغه هیواد ته ورکړل. د هند صدر اعظم مودي د سه شنبې په ورځ ژمنه وکړه چې د افغان امنیتي ځواکونو د ظرفیتونو لوړولو ته به دوام ورکړي. د هند صدر اعظم دغه راز پلان لري چې د ایران په جنوبي بندر چابهار کې به پانګونه وکړي، او په دې توګه به د افغانستان له لارې له ایران سره ترانزیتي تړاو ټینګ کړي. د هند سیال پاکستان غواړي چې چین د ګواډر بندر له لارې له خلیج سره وصل کړي. د افغانستان جمهور رئیس له ګاونډیانو سره د ښو اړیکو پر اړتیا ټینګار وکړ، او دای هم وویل چې افغانستان د اوبو سرشارې منابع لري، او که چیرې د نړۍ په اقلیم کې دوې درجې بدلون راشي په ځینو ګاونډیو هیوادونو کې به سخته وچکالي راشي او څو ولایتونه به په دښتو بدل شي، نو له دې امله د اوبو تنظیم هم یوه مهمه مسله ده. ښاغلی غنی وویل افغانستان تر ځمکې لاندې د دوو او دریو تریلیونو ډالرو په ارزښت طبیعي منابع لري، او کله چې نقشې او پلانونه جوړ شي افغانستان به بیا د یو بېوزلې هیواد په نامه نه یادیږي.
په یوې یا دوو لسیزو کې به افغانستان په نړۍ کې د مسو او اوسپنې د تولید تر ټولو ستر هیواد وي، او د سرو زرو په بازار کې به ستر اهمیت ولري. افغانستان به د ساختماني موادو په تولید کې مهم مقام خپل کړي. افغانستان د نړۍ د ولسو نادر فلزاتو څخه څوار مسل.
هند له افغانستان سره په تیرو 14 کلونو کې شاوخوا 2 میلیارد ډالر مرسته کړې، او مرستې تر ډیره حده د بیا رغونې په برخو کې دي.
د افغانستان په موضوع کې پاتې کیږو. په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې د سال ادارې سیګار تازه راپور وایي سربیره پر دې چې واشنگټن له تیرو شاوخوا 10 کلونو راهیسې افغان عسکر روزلي، پیسې ورکړي او په وسلو یې سنبال کړي، خو لا هم خبر نه دي چې د افغان امنیتي ځواکونو شمیر څومره دی، او دوی له طالبانو سره څرنګه اغیزمنه جګړه کوي. نور تفصیل له عبدالحی کاکړه ورو.
ویبپاڼه نیوز ویک لیکي چې د امریکا د بیا رغونې د څار ادارې مشر جان سپکو د واشنگټن لخوا په افغانستان کې د لګول سوو 110 ارب ډالرو حساب کتاب کړی دی. په ریپورت کې راغلي نه امریکا او نه هم متحدین په دې خبر دي چې څومره افغان عسکر وظیفو ترسره کولو ته تیار دي، او دا چې د دوی جګړې زه وړتیا څومره ده. د سیګار ریپورت زیاتوي په تیرو 10 کلونو کې کانګرس د 1,95,000 عسکرو او 1,05,000 پولیسو د روزلو، وسلو ورکولو او معاشونو ادا کولو لپاره شاوخوا 80 ارب ډالر ورکړي دي. د ریپورت په خبره د امنیتي ځواکونو د شمیر په اړه د افغان حکومت ورکړل شوی شمیرې د باور وړ نه دي. نیوز ویک وایي د سیګار حساب کتاب ښیي چې افغان پوځ او پولیسو ته ورکړل شوی مالي مرستې د افغانستان د مالي وزارت له لارې ورکول کیږي، خو د امریکا د دفاع وزارت پینټاګان دا نسی معلومولای او نه هم ورباندې په دې اړه زور راوړلی سي چې دا پیسې څنګه خرڅې شوي. د سیګا رپورټ اټکل کوي چې افغان حکومت او د ملګرو ملتونو پرمختیایي اداره یو ان ډی پی چې د پیسو په لګول کې مرسته کوي د پولیسو د تنخوا 50% په اندازه پیسې د درغلیو شکار کوي. رپورټ پر مخ وایي چې د یو ان ډی پی کارکردګي ته په کتو سره باید پولیسو ته د ماشون ورکولو کار یوې بلې نړیوالې ادارې ته وسپارل سي او یا بیا دې په دې اوسني نظام کې ترمیم وسي. نیوز ویک لیکي د سیګار په رپورټ کې راغلي چې د امریکا پرمختیایي ادارې یو ایس ایډ یو چارواکي ورته ویلي چې دا به 3 کاله وخت واخلي چې امریکا د افغانستان ضروري بنیادي ډانچه جوړ کړي او دا شاند د هیواد د مدنیاتو د صنعت په بشپړه توګه جوړولو لپاره تربیتي ضرورتونه پوره کړي.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پانا
پپاو کم 11 بجو
تاندې هلې
پپاو کم 2 بجو
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو
روخانه مستقبل
پپاو کم 4 بجو
د یارانو مشال
په 8 منټه د پاسه 4 بجو
اوریدونکو تاسو پام اوسئ یو نړیوالې موضوع ته راګرځوم. فریډم هاوس په یو نوی راپور کې ویلي چې تیر کال د داسې قوانینو وضع کېدل چې پر جرنالستانو بندیزونه زیاتوي او د جرنالستانو پر وړاندې تشدد په ټوله نړۍ کې د مطبوعاتو ازادي محدوده کړې ده. په امریکا کې د مطبوعاتو بیان د ازادۍ د څارنې د دې نړیوالې ادارې راپور نن خپور شوی. په راپور کې ویل شوي چې تیر کال د بیان ازادي د نړۍ په 13 هېوادو کې ډېره محدوده شوې چې آذربایجان، سربیا او عراق یې سو عمده بیلګری. د دې راپور مهم جزئیات د فرشتې جلال ته په دې راپور کې
د ازادۍ نړیوالې څارونکو ډلې فریډم هاوس چې امریکا فعالیت کوي په خپل کلنی رپورت کې چې د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه د نړۍ د لسو هغو هیوادونو نمونه خپره کړي چې د بیان ازادي په شدت ځپل شوی ده. د لس په سر کې د آذربایجان، سربیا او عراق نمونه راغلي او ورپسې ایران، ترکمنستان، ازبکستان، د روسیې له لوري الحق شوې کرایمیا او بیلاروس هغه لس سیمې دي چې د بیان ازادي په شدت محدوده شوې ده. رپورت وایي چې په 13 کلونو کې د بالکان په هیوادو کې د بیان ازادي د نورو پرتله په مقدونیا کې ډیره محدوده شوې او دا حالت لا دوام لري. د فریډم هاوس رپورت د آذربایجان حکومت د بیان او مطبوعاتو پر ازادۍ تر ټولو ستر حمله کوونکی ګڼلی دی. رپورت وایي چې په 2014 میلادي کال کې د آذربایجان حکومت د بیان او مطبوعاتو پر ازادۍ شدیدې حملې وکړې. تیر کال په آذربایجان کې د زندانی ژورنالیستانو شمیر 9 ته ورسید. د آذربایجان حکومت تیر کال د بیرونیو حالاتو لپاره د قوانینو پر اساس د یو شمیر مطبوعاتي ادارو دفترونه وتړل. په هغو کسانو کې چې په آذربایجان کې تیر کال نیول شوي، د آزادې اروپا آزادي راډیو د آزرۍ خبریالې خدیجه اسماعیل و یادونه هم شوې. دا تیر کال په باکو کې ونیول او زندانی شوه. رپورت همداراز په باکو کې د آزادي اروپا آزادي راډیو د دفتر د ترول کېدو او د دې ادارې د یو شمیر خبریالانو د نیول کېدو او له هغوی څخه د تحقیق یادونه کوي. فریډم هاوس وایي په روسیه کې مطبوعاتي ادارې یا حکومتي دي او یا د داسې وګړو او د خصوصي سکتور د ادارو تر کنټرول لاندې دي چې د دې هیواد د سیاسي رهبرۍ سره اړیکې لري او په دې ډول هغه مواد چې پر حکومتي سیاست انتقاد کوي له خپرېدو پاته کیږي. دا اداره وایي په اګست کې روسیه یو داسې قانون توشیح کړ چې پر بلاګ لیکونکو او د ټولنیزو رسنیو پر چلوونکو یې کنټرول زیات کړ. د نوي قانون پر اساس یوازې هغه ویبپاڼې چې په ورځ کې تر 3000 زیات کتونکي لري خپل فعالیت رسمن ثبتولی شي. فریډم هاوس وایي په اوکراین کې چې د روسیې له لورې د پوځي اشغال سره مخامخ دی، د روسیې پر لږ تر لږه 1500 تلویزیوني خپرونو چې د کیبلي شبکو په مرسته لیدل کېدلې بندیز لګېدلی دی. فریډم هاوس وایي د تاجکستان په لرې پراته ولایت بدخشان او د روسیې لخوا په الحاق شوې کرایمیا کې دا په څرګند ډول لیدل کېږي چې د حکومتونو بندیزونه او سخت چلند څرنګه د آزادو خبریالانو د فعالیت مخنیوی کولای شي. د سربیا پر صدر اعظم هم په دې رپورت کې د دې لپاره نیوکې شوې چې خبریالانو ته اجازه نه ورکړي چې هلته د وروستیو سیلابونو له امله د رسیدلو زیانونو په اړه رپورټونه جوړ کړي. فریډم هاوس وایي چې په سربیا کې د آزادو خبریالانو په وړاندې په زیاتېدونکي ډول ناوړه او سختګیرانه چلند کېږي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا د ویداري غلطه ده چې د شګردي مکمل خاتمه
افغانان څوار به شک چوه
ډیره سخت راغلی تیر هر څه
کې څو کال مسلسل تعلیمي ادارې بندي
مشال تر رانا لاندی بحث د سیمی او نړی حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روشانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چې ابای د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو څنګه تاسو ته معلومه ده مشال ریډیو په سیمه کې د ځوانانو سره څنګ په څنګ ولاړ دی. په ډیر اسماعیل خان کې مشال ریډیو د یو تقریری مقابلې تابع کړی وه او دغه مقابله چې وشوه نو د هغې په اړه باندې زموږ همکار سلام محسود دا راپورټ برابر کړی.
ما د برودو د لوګینا وژغورئ او د امن مینه ډک خپل خوږ وطن ماته بیرته راکئ. په دغه موضوعګانو چې د روانې هفتې د دریم په ورځ د مشال ریډیو په مرستې د ډیر اسماعیل خان په خیبر ګرامر سکول او کالج کښې د پښتونخوا سویلي اور سره جوختو قبایلي سیمو د طالب علمانو په منځ کښې کومه تقریری مقابله وشوه. په هغې کښې د ځنې مقررینو د تقریرونو ځنې برخې د هغوی په ږغونه کښې په دغې رنگوڑان دیکھے جی غونډته د دغې سیمې وتلي شاعرون راغلي وه چې کومو د خپل خپل کلام په اورولو د غونډې خوند شروع تیو په دعا کا د دغو شاعرانو د کلام نمونو ته هم لږ کې چاک شئ.
ړنګه کوټه کې مې د مړې بچۍ تصویر لاليده د پښتنې د بربودۍ د خوب تعبیر لاليده. لنډه یې دا چې خپل وطن مې لکه بل وطن وه. د ازغې ډاک په خور خړ مې هغه ګل وطن وه. نه مې ګرګورې نه نشتر نه مې څېړۍ ولیدې نه سلوولې په ګودر نه مې پګړۍ ولیدې. زه په پوی نه شوه دیوالي نه زمړېدل ړنګېدل چې په خپل ځونو کې د میش په بېروخي ږغېدل. زړه مې ته ویل چې د مزرې سپلۍ ماډ وایه نادان وزیره پسې درېمه ټکرای څانډ وایه.
وخت بیا یو فلسفي در سره راوړه کښلی ګل د پسرلي در سره راوړه. چې ځوانانو کې د ننګ احساس پیدا شي د شهید خور بنګړي در سره راوړه.
یاده دې وي چې د پښتو اردو او انګریزۍ تقریرونو په دغه مقابلې کښې د ډیر اسماعیل خان په شمول د لکی مروت ټانګ کولچی او سویلي قطبي وزیرستان ټولو پنځوس طالب علمانو برخه واخیسته چې په کومو کښې د نغدو کلدارو او کښلیو شلډونو اولي درې انعامونه د سویلي وزیرستان دوو جنکو او یو ژڼکي وګټل یوړل. سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیره اسماعیل خان.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
اوس د خبرونه په دې برخه کې ورو ممندو قبایلی سیمې ته دغلته هم د کرکټ د یو تورنمنت په شاباندی مشال ریډیو ولاړو. مشال ریډیو دغه ځوانانو ته د کرکټ یو تورنمنت برابر کړ. شانواز ترګزی په نور تفصیل لکه
په محمد جنسی کې د مشال ریډیو کرکټ ټورنمنت د کوارټر فائنل دویمه برخه پرون شروع شوه چې په کوارټر فائنل کې د اته کرکټ ټیمونو ترمنځ مقابله روانه ده. د تیرې جمعې پورس شروع شوه د ناک اوټ سیستم په دې ټورنمنت کې د برا او کوزه محمد جنسی نه علاوه د شوقدر کرکټ ټیمونو هم شامل وو. د کرکټ ټورنمنت د لوبي د غلنۍ یکون او د میچنۍ پرچاوي په میدانونو کې شوې دي. پرون اولنۍ کوارټر فائنل میچ رنگینه غونډه کرکټ کلب له شیرانو کلی د نگار د کرکټ کلب نه وګاټه. نگار حسین چې دغه میچ وبایل د مشال ریډیو سره خبرې وکړې.
زمون خو نن دوه میچ او څنګه چې د ناک اوټ سیستم دی نو موږ د کوارټر فائنل میچ خو ډېر زبردست میچ شو. ډېر سنسنی خیز میچ شو. خدای شي بس موږ بیټ لکه موږ میچ بایلو ده. او موږ دا غواړو چې مشال دی هر کال نشي دا ټورنمنت ارنج کیږي. د مومند په
د غټلی شوی ټیم کپتان اسرت خان مومند وویل چې هغوی د مشال ریډیو ډیره مننه کوي ځکه چې په داسې حال کې چې ځوانان د سکولونو د امتحانونو نه فارغ شوي دي د مصروفتیا لپاره یې ورته د کرکټ لوبه جوړه کړه.
څنګه چې په دې علاقه کې د مشال ریډیو خبرونه مشهور دي او خلک ډیر په شوق او ذوق سره اوري. داسې د مشال ټورنمنت هم ډیر په ذوق او شوق سره په مومند ایجنسی په ډیر مختلفو تحصیلونو کې شروع دي. د بینر او د شټونو له خاطر چې را د لوګو څنګه راو دي د خاطر خلک ډیر زیات خوشاله دي. او بل دې ټورنمنت کې لټون لغټه خبره دا و چې خو دوی داسې وکړي بغیر پیسو ټورنمنت انټری نه و. بدی کې د سټیمونو سمغهسته چاوی د انټری د خاطر ډیر ټورنمنټونه نه کوي.
اجمل خان د بخت روان د کرکټ ټیم لوبغاړی دی او نن بعد د کوارټر فائنل په لوبه کې د ډبکور کرکټ ټیم سره مقابله کوي. هغه وای
تیارې خو موږ ډیر زیات کړی دی ځکه چې داسې ټورنمنټس موږ په داقه کې چرته مخ کې نه وو او نو مشکل د کراشي پوه شي. موږ همیش چې کوم دی ډبکور سره دی کوارټر فائنل کادو کورونو او موږ د مشال ریډیو ډیره ستاینه کوو او ډیره مننه کوو چې موږ د پاره شټونه او داسې ټورنمنټونه وباسي. مننه مشال ریډیو.
د مشال ریډیو کرکټ ټورنمنت لخوا دغه لوبله د سیمې یو شمېر تماشبین هم راځي. یو تماشبین نایب خان چې د بنگلو کلی نه راغلی ویل
ترتیب خو ماشاءالله ډیر ښایسته روان دی او کرکټ خو یو پیغام دی او میسج دی مینه محبت خو راول دی پوه شلی. دې معنی موږ د مشال ریډیو ډیره شکریا ادا کوو. په دې ته موږ ډیر خوشاله چې داسې ځینې مشغول تاګانې موږ تر وړي پوه شلی. موږ یې خبرونه مورو دا غینه موږ ډیر مطمئن یو. خپل ځانې مشال ریډیو تقریبا زموږ پلار ډیر سخت شوقین دی.
په دې لوبه کې د شوقدر بازار ساپو تحصیل پنډیالی تحصیل راول کور بنگلو دا دخیل شیرانو کلی پرچاوي او د انګور کورنو ټیمونه د میچونو بللو په وجه بهر شوي دي. شانواز ترگزی مشان ریڈیو محمد ایجنسی.
پوها رنا دا. خود پختنو پا سیمو کی سکولونا ولی پنخه کیگی
دا دیر رستو خودی زوی ما نا اسلام دے نا زمون دا پختنو سا کلتور دے
دروسا سمرا سکولونا رنگ شوی دی
په پاټا کې 1550 سکولونه چې دي تباه کړل شوی.
آیا دا بریدونه به د رڼا لار ونیسي؟
دا خوار وخت کې چې ما کې دا نه خوندي دي کوبه.
دا ټول د مشال ریډیو په خبرونه د رڼا په لور کې لا شاهین بنيري سره.
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګورئ او د مشال ریډیو د نن ورځې د نساته خبرونو د دې رښتیا خبرې غړې د رښتیا خبرونو لاندې د فارم مای خپل همکاري انیسا اجمل تورکو.
په پیښور کې د طوفاني سیلۍ او بارانونو له وجې متاثره شوي خلک وایي چې حکومت ورسره هیڅ مرستې نه دي کړې. د اتوار په ماښام په پیښور کې د راغلي سیلۍ او باران له وجې اغېزمن شوو خلکو مشال ریډیو ته ویلي چې حکومت یوازې د مرستې اعلانونه کوي خو ورکوي یې نه. بلخوا د پاکستان مرکزي حکومت د هر وژل شوي کس لپاره 5 لک او د زخمي شوي لپاره د 500 زر روپو اعلان کړی دی. د عوامي نېشنل ګوند مشرانو ویلي چې پښتانه دي د کاشغر او ګوادر ترمنځ په لویه تجارتي لاره کې د بدلون پر ضد غبرګون ښایي. دا خبرې د یاد ګوند مشرانو پرون مازدیګر په کوټه کې کړې دي. بلخوا د پاکستان د منصوبه بندۍ او پرمختیا وزیر نن کامی سمدی ته ویلي دي چې د کاشغر ګوادر لارې په نقشه کې هیڅ بدلون نه دی شوی. په سعودي عرب کې د یوې ودانۍ د راپریوتو په پیښه کې د پاکستان لږ تر لږه اته مزدوران وژل شوي دي. په سعودي عرب کې د انجمن هلال احمر ویاند ویلي دي دا پیښه چې د ګل په ورځ د ریاض په شمال مغرب کې د کسیب په پوهنتون کې شوې د ملبې نه د اتو تنو مړي راوباسلي دي. په کراچۍ کې نن د نامعلومو وسله والو په ډزو کې د کراچۍ یونیورسټۍ یو پروفیسر وژل شوی دی. پولیس چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي چې دا پیښه په فیډرل بی ایریا سیمه کې شوې ده. د پیښه پلا چا نه ده منلې. د افغانستان په شمال ختیځ کې چارواکي وایي چې د ځمکې فائدې له کبله لږ تر لږه 250 کسان وژل شوي دي. په سیمه کې چارواکو پر مشال ریډیو ته ویلي دي چې د ځمکې د فائدو دا پیښه د سه شنبې په ورځ د بدخشان ولایت د خوقان ولسوالۍ په جرمي والا سیمه کې شوې ده. نور سلطان نظربایف نن د 5 ځل لپاره د کزاکستان د ولسمشر په توګه سوګند پورته کړ. نوموړي درې ورځې وړاندې د دې هیواد عمومي انتخابات وګټل چې د نړیوالو څارونکو لخوا تر نیوکو لاندې راغلي وو. او فریډم هاوس نړیواله اداره وایي چې د نوو سختو قوانینو پلي کېدو د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالي په 2014 کال کې په نړۍ کې د مطبوعاتو ازادي محدوده او په تېره یوه لسیزه کې تر ټولو ټیټې سطحې ته راوستې ده.
اوریدونکو د خبرونو لنډیز درته زمونږ همکار انیسا اجمل وړاندې کولو. هم په دې د مشال ریډیو د نن ورځې د نساتا خبرونو وخت سر ته رسی. ما مجید بابر د خبرونو ویاندې انیسا اجمل او زمونږ تکنیکی همکار اسحاق امیری ته اوس اجازه راکړي. هم په دې سبب تاسو د امریکا غږ ډیوه ریډیو اورئ. خاط آباد او بریالي اوسئ.